سلام شه د مشال ریډیو دی د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه ساته خبري کړه کې هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونه نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری د تاورو په لومبي د دې وخت خبرو پولیس وایي د اکوڑی د حقانی مدرسې په جماعت کې په 14 کې د جمعیت علماء اسلام سین د مشر مولانا حامد الحق حقانی په ګډون څلور تنه وجل شوي دي. بلوچ یک جهتی کمیټي وایي چې ریاستی ادارو په کراچۍ کې تر کړې غونډې وروسته 15 نور بلوس د کوونکي لا درخه کړې دي. او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د اروپایي کمیشن مشر ویلي دي چې هند او اروپا د آزاد سوداګرۍ د تړون په نهایي کولو موافقه کړې ده. د خبرونو تفصیل، پولیس وایي چې د خیبر پختونخوا د نوخار د اکوڑی د حقانیه مدرسې په جماعت کې 14 شوې ده چې پکې د جمعیت علماء اسلام سین مشر او د مدرسې نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی په ګډون څلور تنه وجل شوي او نور یو شمېر جوبل دي. د پاکستان رسنۍ د چارواکو په حواله وایي 14 نن د جمعې تر لمانځه وروسته شوې ده. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید جیو نیوز ټلویزیون او نورو رسنیو ته ویلي چې له لومړنیو پلټنو ښکاري چې دا یو ځانمرګي برید و، خو پولیسو د پیښې په ځای کې پلټنې پیل کړې دي. د خیبر پختونخوا چیف سیکرتر شهاب علی شاه جیو نیوز ټلویزیون ته د حامد الحق حقانی د وجنې تایید کړی دی. د ریسکیو یو دوه دو بیان بلال فیضی مشال لیډو ته ویلي دي چې په پیښه کې لږ تر لږه شل تنه جوبل هم دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. بلوچ یک جهتی کمیټي وایي چې ریاستی ادارو په کراچۍ کې تر کړې غونډې وروستو په کراچۍ کې تر کړې غونډې وروستو 15 نور بلوچ زده کوونکي لدرکه کړي دي. د لدرکه شو ځوانانو د کورنۍ غړو مشال لیډو ته ویلي دي چې پولیسو ته ورغلي او هغوی د وینا راپور هم نه درجوي. دا خبره د یادې کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوس د لدرکه شو ځوانانو له کورنیو سره یو ځای پرون د کراچۍ په پریس کلب کې خبري کانفرنس ته په وینا کې کړې ده. نوموړي زیاته کړه،
گزشتہ روز صرف کراچی سے 5 بلوچ طلبا کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے.
دی وای 13 روز یوازی د کراچی څخه 15 بلوچ زده کونکو په زور لا درک کړل شوی دی. په لا درک از د کونکو کې یاسر بلوچ، صابر بلوچ، نصیب بلوچ، گلزار بلوچ او سرفراز بلوچ شامل دي. او د دوی په اړه تر اوسه پولیسو یا کوم اداري کورنو ته هیڅ معلومات نه دی ورکړی.
د کراچۍ پولیسو نور امنیتی ادارو تر اوسه په دې اړه سنې دی ویلي، خو تر دې وړاندې داسې تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بلوس فعالانو په لادرکه کولو کې لاس لري. د خیبر پختونخوا د بنو سوداګرو پر حکومت غږ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکړي. د انجمن تاجران د غوښتنه پرون پر داسې مهال کې کړی دا چې تر 100 ساعتونو د بنو بازار تړلی پروت و. دوی وویل هر هغه څوک زورول کېږي چې په سیمه کې د ناامنۍ پر ضد غږ پورته کوي. دوی زیاته کړه چې یو پلو ناامنۍ ده او چې دوی د ناامنۍ پر ضد غږ پورته کوي نو هم یې پولیس نیسي او هم یې د دوی په خبره نامعلومه خلک دوکانونه لوټي او سوځوي. د ذاکر بنګش په نامه یو سوداګر لاریون ته په وینا کې وویل چې د دوه ورور ناصر بنګش دوه دوکانونه لوټل شوي او سوځول شوي دي. د پولیسو ځایي مشر ظهیر خان د لاریون پر مهال خبریالانو ته ویلي چې پولیس به سوداګرو ته تحفظ ورکوي او هغوی ته د زیان رسوونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي. د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي دي چې په پاکستان کې دوه نور ماشومان ګزڼ وهلي دي چې ورسره سږ کال دې وایرس نه د متاثر شوو ماشومانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د پولیو د مخنیوي پروګرام پرون په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې زیاته کړې ده چې د ګزڼ دغه پیښې د سند صوبې په کمبر او د پنجاب صوبې په منډي بهاءالدین کې مخې ته راغلي دي. بیان زیاته کړې ده چې سږ کال د سند صوبې نه رپورټ کیدونکي دا د پولیو درېمه پیښه ده، خو د پنجاب نه پروان کال کې دا د پولیو لومړی کیس تایید شوی دی. د خیبر پختونخوا د افتونو د نظم اداره پی ڈی ایم وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په دې صوبه کې بارانونو دوه تنه وجلي او اووه زخمیان کړي دي. ادارې نن رسنیو ته په ورکړو معلوماتو کې ویلي دي چې په وجل شو کې یوه زنانه او نارینه شامل دي او په زخمیانو کې درې ماشومان او څلور زنانه دي. ادارې زیاته کړې ده چې د حادثې په هری پور، باجوړ، کوهستان، خیبر، هنګو، تورغر او بټګرام کې مخته راغلي دي. د ادارې د خبرې سره سم ځنو غریزو سیمو کې د واور ورېدو له کبله سړکونه هم بند شوي دي چې وروستو د ادارې لخوا د تګ را تګ لپاره پرانستل شوي دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د اروپایي کمیشن مشر د جمعې په ورځ ویلي دي چې هند او اروپایي اتحادیې موافقه کړې ده چې د اوږدې مودې راهیسې ځنډېدلې د آزادې سوداګرۍ تړون سږ کال نهایي کې او په سوداګرۍ، ټکنالوژۍ، اتصال او دفاع کې همکاري زیاته کړي. مودی د اروپایي کمیشن له مشرې اورسولا وان ډورلاین سره له لیدنې وروسته وویل چې دواړو خواوو خپلو کاري ډلو ته لارښوونه کړې ده چې د روان کال تر پایه پورې د دوه اړخیز آزادې سوداګرۍ د تړون پای ته ورسي. دا د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کې د خبرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. پولیس وایي چې دا کوړی د حقانی مدرسې په جماعت کې په 14 کې د مدرسې د نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی په ګډون سلور تنه وجل شوې دي. د خیبر پختونخوا د بنو سوداګرو په سیمه کې د ناامنۍ پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. د کورمز د کونکو په خپل سیمه کې د امن لپاره په پیښور کې یو غونډه کړې ده.
موږ ډېر مشکل سره مخامخ یو. زموږ کورونه ړنګ دي، زموږ کاروبارونه برباد شو، زموږ بچو تعلیمونه برباد شو، زموږ مکمل ژوند تباہ او برباد دی.
د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیاسي مشرانو د پیښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بدلولو غندنه کړې ده.
38 سال پہلے مخکی یو نامه خلی شو دا زن پیغام چې دتی په دور سر وسوش ما ته ونیشته په دې د خپل گورنس امپروف کی، دې د خپل لا ان اورډر امپروف کی.
د سیمه نړۍ نه هم په یوشمیر موضوعاتو راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو سنگ چم په خبرونو کې باور ده چې د خیبر پختونخوا نوخار د کوړی د حقانی مدرسې په جماعت کې 14 شوې ده. د لومړی راپورونو تر مخه په دې 14 کې د جمعیت علماء اسلام سین مشر او د مدرسې نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی په ګډون سلور تنه وجل شوې دي او نور یو شمیر جوبل دي. دا وخرا سره د سیمې نه زمونږ همکار عظمت علی شاه د ټلیفون په کرخه دي، دا غینه تازه معلومات اخلو. عظمت علی شاه، تاسو ستړي مو شوم په خیر؟
ډېره مننه جی.
ما څنګه چې وې د 14 شوې دا تاسو سره معلومات شریک کړیو، تازه صورتحال څه دی؟ په دې کې د مرګ جوبلې تازه صورتحال څه دی؟ آیا د دې برید څه ذمواریم چا منلې دا نه د منلې؟ حکومت څه وایي او حقانیه مدرسه څه وایي؟
ډېره مننه. دغه 14 چې کوم دا غنن د جمعې د مانځه په وخت هغه مهال شو د چې کوم د دار العلوم حقانیه مدرسې چې کوم نائب محتمم او د جی یو ای سین چې کوم مشر دی هغه خپل کور ته تله د مونز نه بعد مولانا حمید الحق صاحب هغه وخت کې دغه 14 شوی دا چې دغه بچمول سلور کسان په کې مړ شوی او د شلو نه زیات چې کوم دی هغه جوبل شوی دی. دغه چې کوم جوبل کسانو د ریسکیو یو یو دوه دوه چې کوم ترجمان دی بلال فیزی دغه سر زموږ خبرې شوی خو لږه شی بدا هغه وخت دغه چې کوم مرګ جوبل ودا هغه وخت اوس لږه شی بړوان دی. زموږ د نوخار هسپتال چې کوم انتظامی د غی سره خبرې شوې نو هغه وی چې یره دلته کې 15 مړي چې کوم دی هغه د نوخار چې کوم هسپتال دی هغه تر وړل شي دی او دغه شان تقریبا 21 چې کوم جوبل کسانو هغه دلته وړل شي چې پاغه کې تقریبا 2 کسان داسي چې د هغه چې کوم حالت و هغه د خطرې نه بار و نو هغه د معمولی چې کوم زخمیانو هغه او دغه نور لز زخمیان چې کوم دی هغه علاج چې کوم دی هغه روان دلته کې د نوخار پولیسو په وینا چې دغه چې کوم 14 ودا هغه محل شوی و چې کله د مدرسې کې د جمعې مونږ او شو او دوا نه پس بیا چې کوم د مولانا سمیع الحق صاحب زوی او دغه نائب محتمم مولانا حمید الحق صاحب هغه خپل کور ته تلو په لارې په منځ کې چې کوم دی دغه 14 نه پښې
واخه
دغه جی
خا تخبل خبر جاری وسد زخ په پختنه بیا کوم تخبل خبر او خا
دغه رستو چې کوم دین نو کم الته کې په مدرسې کې موجود خلک چې کوم مز لراغلی او وی او بیا د ریسکیو چې کوم یو یو دوه دوه اهلکارو کارکون کې وغیر رسیدلې دي او غجوبل کشان چې کوم مړی دی هغه د نوخار هسپتال ته وړي دغه شان د نوخار او د پیښور چې کوم هسپتالونه دي پاغي کې ایمرجنسي هم نافذ کړی شي وا او ورسره چې کوم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دی علي امین ګنڈاپور داغه به شمول گورنر او نور چې کوم اعلی چارواکي دی غي مزمتم کړی دی ورسره چې کوم دی د اعلی چارواکو نه چې کوم د پولیس چارواکي دی غي نه د پیخې چې کوم رپورت ته هغه هم طلب کړی دی دغه شنت کې د نوخار پولیس سره زموږ خبره تقریبا داسې دی شل 15 منټه چې کوم مخکې دی نیمه ګنټه هغه وشو نو هغه ویل چې را د چې کوم د پیخې ځای دالته نه شواهد چې کوم دی راغون کړی دی او چې کوم دا غوی په معنا د چې کوم ڈی پی او د ځلدی د نوخار پولیس افسر چې کوم دی داغه په وینا چې دا اوس مطلب خود لیکيږي داسې یا داسې خای چې یره دا ځانمرګي بریدو د هغه ځانمرګي چې کوم ازادي د جسم هغه فورنزیک لیب ته چې کوم دی هغه لیګل دي په دغه کې چې کوم د نوخار ڈی سی او عرفان الله اغوی د خیبر پختونخوا حکومت وین بیرستر سیف د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری او دغه شانته کې نورو چارواکو چې کوم دی د مولانا حمید الحق د مړینې چې کوم تصدیق ته هغه کړی دی
خا تر اوسه پورې د دې برید ذمہواری چا منلې د دویمه پختنه دا ده چې دا ښکاری چې د دې برید هدف چې وو نو هغه حمید الحق حقانی وزګ چې تاسو به ځای کور ته روانو په غدا برید شوی دی
بالکل تر اوسه پورې داسې کوم ډلې چې کوم دی نو د دې ذمہواری چې کوم ده دغه پیښې داسې چا نه تر اوسه پورې قبول کړي او ورسره چې کوم د نوخار پولیس تي او آی جی خیبر پختونخوا هغوی هم د رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې یاره چونکې مدرسه چې کوم ده برید چې کوم ځای شوی دی هغه د مدرسې او د مولانا حمید الحق صاحب چې کوم کور و د هغې ترمنځ په دغه لار کې شوی او هغه ټیم شوی چې کله هغوی راوتی و دغه مدرسې نه او کور طرف ته تلو هغه مهال دغه برید چې کوم دی هغه شوی دی نو د هغوی په وینا باندې چې کوم د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر دی د هغوی په وینا چې هدف چې کوم هغه مولانا حمید الحق صاحب وو
خجی زه ډیر مننه کوم عظمت علی شاه او تعالی خورز غواړم
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي
د بلوچ یکجهتی کمیټه مشران تور پوری کوي چې د پاکستان ریاستی دارو د بلوچ ځوانانو لا درکه کولو ته دوام ورکړی دی هدی په وینا په کراچۍ کې د دوی ترغونډې وروسته 15 نور بلوچ زده کوونکي جبري توګه باندې لا درکه کړل شوی دی د دوی په وینا ریاستی ادارې دا ځوانان لا درکه کوي او بیا یې نه مني د لا درکه شو ځوانانو د کورنیو غړو مشالډو ته ویلي دي چې پولیسو ته ورغلي دي خو هغوی راپور نه دی درج کړی د کراچۍ پولیسو نور امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه تازه سندي بیري معلومات د نیاز علي په راپور کې
د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ او په کراچۍ کې د لا درکه بلوچ زده کوونکو د کورنو غړو پرون د فروری په 20مه په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه د غونډې په محل د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ وویل چې د فروری په 26مه د شپې د کراچۍ خار په بیاله بیلو سیمو نه 15 بلوچ زده کوونکي ځوانان په زور لا درکه کړل شوي دي
گزشتہ روز صرف کراچی سے 5 بلوچ طلبا کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے
دی وای 13 روز یوازی د کراچی څخه 15 بلوچ زده کوونکي په زور لا درکه کړل شوي دي په لا درکه زده کوونکو کې یاسر بلوچ صابر بلوچ نصیب بلوچ گلزار بلوچ او سرپراز بلوچ شامل دي او د دوی په اړه تر اوسه پولیسو یا کوم اداري کورنو ته هیڅ معلومات نه دی ورکړي او مونږ ته تر اوسه دا نه ده معلومه چې هغوی په کوم حال کې دي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې صابر بلوچ د خوزدار اوسیدونکي دی او پرون په کراچۍ کې د لیاري سیمه کې د خپل کور نه په ساده جامو کې کسانو په جبري توګه لزان سره اوړې دی. نوموړي په وینا چې همدارنګا نصیب بلوچ او گلزار بلوچ په کراچۍ کې د شخصي اقرا پوهنتون د بی بی ایس د کوونکي دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو او بیا د ترهرګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې بلوچ زده کوونکي په داسې حال کې پورته کړی شوي دي چې تېر ورځ د فروری په 26 بلوچ یکجهتي کمیټې په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړې وه. د دوی په وینا چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچ زده کوونکو ځوانانو له درکه کولو او هدفي وجنې روانی دي. په کراچۍ کې پولیسو بلوچ یکجهتي کمیټې ته د پریس کلب مخې ته د احتجاج اجازه نه و ورکړي. هغه مهال د کراچۍ پولیسو ویلي وو چې بلوچ یکجهتي کمیټې د احتجاج وړاندې د حکومت نه اجازه نه دی اخیستې. په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال د لادرکا یاسر بلوچ مور شاهدا بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل چې زوی په کراچۍ کې د لیاري پوهنتون زده کوونکي دی چې د فروری په 26 ماښام لادرکه شوی دی.
دا وایي چې یاسر سحر پوهنتون لپاره لکور وتلی وو. هغه په لیاري پوهنتون کې زده کړې کوي. عمر یې 30 دی. بیګا ماښام ورسره زمونږ خبرې شوې وي. هغه راته ویل چې زه کور ته را روانیم. له هغې وروسته ورسره هیڅ رابطه نه کیږي. د هغه موبایل هم بند دی. مونږ د پولیسو تاڼې ته هم تللي وو خو پولیسو زمونږ خواست هم وانغېستو. مونږ ته د هغه په اړه هیڅ معلومات نشته. د خبری غونډې په مهال د لادرکا صابر بلوچ پلار علي دوست بیا وویل چې دوی د خوزدار اوسیدونکي دي او د فروری په 23 کراچۍ ته د علاج لپاره راغلي وو خو زوی د فروری په 26 د لیاري سیمې څخه پولیسو په ساده جامو کې کسانو پورته کړی دی. دی وایي صابر علي زما زوی دی چې د شپې 4 کسان کور ته راننوتل او هغه یې لزان سره یوړو. هغوی زموږ د ټولو شناختي کارډونه چک کړل او بیا یې صابر لزان سره په زور بوتلو. زما بل زوی ناروغ دی. هغه موږ د کراچۍ سیول روغتون ته د علاج لپاره راوستي وو. تر اوسه په کراچۍ کې د پولیسو کمی تاڼي د بلوچ زده کوونکو نیول نه دي تایید کړي. د لادرکه بلوسانو خپلوان او بیا د هغوی د لټون لپاره کارکوونکي سازمانونه په ریاستي ادارو او فوج د خلکو د لادرکه کولو تورونه پوري کوي. خو د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې فوج په دې کې هیڅ لاس نه لري. او بیا د بلوچستان حکومت وخت په وخت ویلي چې بلوچ یکجهتي کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي او په بېدرک خلکو کې زیات روغ خلک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
اوریدونکو سردو بنو تا چرته چې د سوداګرو اتحادیې په سیمه کې د نامنې او د سوداګرو د زورول کېدو پر ضد پرون احتجاجي لاریون کړی دی او د بنو بازارې تر 300 پورې تړلې وو. دوی په حکومت غږ کاوه چې خپل ریاستي ذمواري پوره کړي او په سیمه کې امن باوري کړي، دوی ته تحفظ ورکړي. بلخوا پولیس وایي چې دوی د سوداګرو د تحفظ لپاره کار کوي او چاته چې تاوانونه رسیدلي دي او د هغوی ته د زیان رسوونکو پر ضد به قانوني کاروایي کوي. عمر وزیر نور تفصیل راکوي.
انجمن تاجران بنو د فروری په 20 لاریون کې حکومت پولیسو نه تاجرانو ته تا د تحفظ غوښتنه وکړې. تاجرانو د بنو بازار تر 300 بند کړ او وی ویل چې دا دوی یو تاجر او بنو امن پاسون کمیټې غړی ناصر بنګش دویم دکان دی چې په یوه اونۍ کې دننه بنو بازار کې د شپې د نامعلومو لخوا لوټلې شي او اور ورته کیږي. احتجاج کوونکو وویل چې چا چې د نام نه عزت غږ پورته کړی، د امن غوښتنه یې کړې، نو ځورول کیږي. پولیس هم ورباندې چاپې وهي او نامعلومو لخوا یې دوکانونه لوټلی شي. احتجاج ته وینا پر مهال د بنو یو تاجر زکیر خان بنګش وویل چې دوی د امن غږ پورته کړی، نن یې په کورونو پولیس چاپې وهي. هغه ورور ناصر بنګش د امن کمیټې غړی نن د کور نه بهر دی چې پولیس یې نیسي او بل طرف یې دوکانونه لوټلی شي. خدا من غږ به تل پورته کوي.
چونکہ
احتجاج ته وینا پر مهال د بنو اوسیدونکو او سیاسي فعال نادیا خان وویل چې نن یو کور دکان ماشومان محفوظ نه دي، نام نه یې اندېښمن کړي، په خلکو غکړي چې په یوه خوله شي او پورته شي. د بنو پولیسو د شار تانې سچو ظاهر خان د تاجرانو د غلاریون تراغلی وو. هلته خبریالانو سره خبرو کې هغه وویل چې پیښه کې ککړ کسان بازار ونیسي، تاجرانو ته ډاډ ورکوي د دوی د ځان مال تحفظ یې ذمواري ده. د تاجرانو ټولنې او بنو امن پاسون کمیټۍ غړی ناصر بنگش پرون په فیسبوک ژوندۍ بڼه خپلو خبرو کې ویلي چې هغه څو ورځې وړاندې بنو کې احتجاج پس کور ته نشي تللی، پولیس ور باندې چاپې وهي، هلته یې دوکانونه سوځول کېږي، خو دا هر څه د پورم نه مبارزې نه نشي پشا کولی. تاجرانو وویل چې حکومت پولیس ته دغلته د بازار امنیت ټینګ کړي، غنی مجبوره دي چې په سخت احتجاج لاس پورې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر چې په بنو کې د تازه امنیتی صورتحال پاړه باندې معلومات راکول، لدین وړاندې هم په بنو کې یو شمیر احتجاجي مظاهره او لاریونونه شوي دي. حکومت وایي چې دوی امنیت تجمن دي، خو د دغه سیمې سوداګرو اتحادیه او لسی ټولنې هغې د خپلې سیمې بدامنۍ اندېښمن کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې نه دی شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کوي. او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدہ بھی گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیس سم زمان سا غم نیسے.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم رازا دا وی سمر دا فوج مشر دا سمر دا پاکستان ایلوس مشر دا ترون والا خلق انتی پورتا کری کلاشن کو زناڑے سا چولی پس دا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگا او آخا واپس.
دا بحث دا هری چارشنبه پر ورځ دا مازیګر په څلور نیمی او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لس نیمې بجې اوریدای شئ.
د کورمز د کونکو په خپل سیمه کې د امن لپاره په پیښور کې یو غونډه کړې ده. د سنی ایجوکیټډ کونسل په نامه د زده کونکو سازمان لخوا جوړ شوې دې غونډه کې د سیمې مشرانو، ځوانانو، زده کونکو او دینی عالمانو برخه واخیسته. دوی له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنه کوله چې د وسلوالو پر ضد جدي عملیاتو کې او امن په ځای کې. د دې په وینا د جنوري په لومړۍ نیټه د شیا او سنی مشرانو ترمنځ د شوې جرګې پریکړې او تړون دې په پوره توګه عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې کورمې ته تللې لارې لا هم تړلې دي او ځایي خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان د غونډې په اړه نور معلومات راکوي.
غونډه را بلون کې د یاد سازمان د پیښور مشر سمیع الله وای چې د دوی غوښتنې امن، بحالی، حقونه او تحفظ دي.
مقصد دا و چې خپل مشران، نوجوانان، علما کرام، خصوصا تعلیم یافته طبقه د خپل موجوده مشکلاتو باندې کینی او خپل خبره وکړي. موږ ډېر مشکل سره مخامخ یو، زموږ کورونه ړنګ دي، زموږ کاروبارونه برباد شو، زموږ بچو تعلیمونه برباد شو، زموږ مکمل ژوند تباه برباد دی. لہذا زموږ په ژوند باندې رحم وکړي. د دې موجوده چې کومه تجدید مری معاهده چې کومه شوې ده، دې کوارټ جرګې کې زموږ د خواستې چې کم اپیکس کمیټي کم نکات ورکړي دي، هغه باندې د منون امپلیمنټیشن وشي، بر وخت وشي، لټکیږي دي ما. ولې چې کورونه خلکو ړنګ دي، ټینټونو کې پراته دي، بے سر و سامان دي، خلکو کورونو کې دنیا مړی وشول، سکولونه وسول، نادره وسوه. ریاست ته کم سے کم د سنجیدګۍ مظاهره وکړي، زموږ مشکلاتو باندې دي نظر ثانی وکړي.
دا چې موجوده وخت کې د کورمه پاغزمنو سیمو کې څه صورتحال دي، نو نوروز خان او رگزه چې په خور پرستب مخ ته د 13 شپږ ورځو راسه په احتجاج سره د ملګرو ناشته وای، هم دغه ډول احتجاج په بغن بازار کې هم روان دي.
ټول توزو د صورتحال جوړ دي. سوال عسکري قیادت او پورسيزو څاغو کوم اپریشن چلو کړو په کورونو باندې به ورخاتو. اوس د بد قسمتې نه مو حکومت سویل تنظیمي د پولیس هغه د سیو صورتحال جوړ کړه دا او هغه سره مو څاغو کوم شرونه او چات کوڅه غادي مودي جرګو خلکو هادي مودي خبري خلکو خو مخه تروغ لروجا نک په کور میکه کله امن رچی او په امن کې حکومت او ریاست دومره مضبوط وي چې مو امن غوړو او امن رولو په کور دا چې د کوم بزرنو سوي دي یا د کوم کورنو سوي دي څاغو ته زر تر زر هغه مو ویزه ملو شي چې هغه وځي هم سزي وشي.
دا پړچینار ځای مشر حاجی هاشم خان وای باید پوس پسیمه کې د هر ډول ورانکارو پرځد عملیات وکړي او مکمل امن پرځ کړي.
موږ حکومت نه دا ګل کوو چې نه پوي کوم موږ پاکستانیان یو، موږ د فوج حامیان یو، موږ پاکستان باندې ځان مړو او چې څوک وایي چې پاکستان مردا باندې جړډي سوځو یې هغه کوي نو لکه غي خلاف څه نشته کنه. حالات خو دومره ته برباد دي، موږ د نه چيو طرف ته دي، دواړو طرف ته دي، بل طرف ته دي. په سالار رضا نه کیږي دا شي نه کسونی ده کشه یاده فوج ته رټ قائم کا ورشاپ زبردست ده دا اصلي زبردست سي پرشن لکه په سواد دی وکړل، په وزیرستان دی وکړل، په میرلی وغیرہ دی وکړل، په ممندو دی وکړل. کور می کی چې سدي خو دی اصلي وجه نه دي، دي تنظیمونو وجه نه دي، هر څوک دي.
دا کور می امن لپاره جوړه ګرند جرګي غړي او د انجمن فاروقیه پړچینار صدر منیر بنگش وای چې جرګي د امن پر ځای کولو او حالات سمول لپاره کړنلار ټاکلې دي او پریکړه هم شوي. خو لبا د مرغه حکومت امنیتی ادارې هغه پریکړه عملی کولو کې ناکام ښکاری.
زه لږ افسوس سره یم چې جرګه کومي طریقې سره وشو، طریقې کار طے شو، یکم فروری پورې به اسلحه والا خبره ورکی کیږي، کمپنسیشن به ورکوای شي. دا هغه مو خیال دی مغه طریقې سره ونه شو. اوس هم زه دا یم چې دوباره دا جرګه کې نه وي، په دې باندې خبره وکوي. ویلې کدا د سیدا سره ډډ لاک قائم وي، نو مو خیال دی دالته مزید خلکو کې بیچانه جوړېدلې امکانات راغلي دي. خو خلک به بیچانه شي، هغه به شي صدا به سٹیټ د پورا او علاقې د پورا بیا فائدہ ناک نه.
هم په دې اړه د تیر خالی پورس د خیبر پختونخوا حکومت وایان پرستر محمد علی سیف سره په خبر کې د کرمه شیډړې او اهل سنت ډلې مشرانو ملاقاتونه کړي او دوه ډلو ته حکومت باور ورکړي چې حکومت د مستقل امن لپاره خپل لوري هر ډول هڅه کوي او د هغه ځای اغزمنو سیمو کې اغزمنو او بې کوره شوی کسانو ته بنیادی د ضرورت سامانونه او سیزونه هم حکومت ورسوي. کرمه داسې قبایلی سیمه ده چې په کې د ډېر وخت راسه د شیعه او سنی ډلې پزمکو شخړې رواني او په کې مالی او ځاني زیانونه هم شوي دي. دروان کال په وړومبه جنوري دوه لخیزه جرګه هم په کوهټ کې شوه چې پکې پریکړه وشوه چې تړلې لارې به خلاصول شي او ټول اسلحه هم راغونډول شي. خو دغه د کرم مشران وای چې لا تر دې دمه جرګه چې کومه پریکړه کړې ده په یو کار باندې هم عمل درآمد نه دی شوی، چې نور هم اندېښنې خوروي او حالات سمول اړخ ته نه بوزي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاہ تعالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوردونکو مشال ریډیو دغه کې تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. زموږ د خبرونو په اړه باندې د خپلې رائے اظهار کولی شئ او بل زموږ خبر اعلان د خیبر پختونخوا، بلوچستان، افغانستان د بیلابیلو سیمو نه وخت په وخت په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه جوړی، ویډیوګانې جوړی، نو هغه ویډیوګانې هم کتلی شئ. په روانه خبرونه کې نیمایی ته رسیدلی یو او اوزو چې د دې وخت مهم خبرونه وو. پولیس وایي چې د خیبر پختونخوا د نوخار د اکوړي د حقانی مدرسې په جماعت کې 14 شوې ده چې پکې د جمعیت العلماء اسلام سین مشر او د مدرسې نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی په ګډون څلور تنه وژل شوي او یو شمیر نور جوبل دي. د پولیسو په وینا دا یو ځانمرګي برید و چې په اړه یې پلټنې روانې دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. بلوچ یکجهتي کمیټي وایي چې ریاستي داروي په کراچۍ کې تر کړې غونډې وروستو 15 نور بلوز د کوونکی لا درکه کړی دي. د لا درکه شو ځوانانو د کورنیو غړو مشال ډیو ته ویلي چې پولیسو د ورغلي خواغي راپور نه دی درج کړی. د سیمې امنیتي او انتظامی چارواکو په دې اړه تازه سندې دی ویلي. د خیبر پختونخوا د بنو سوداګرو پر حکومت غږ کړی دی چې دوی ته تحفظ ورکړي. د انجمن تاجران دا غوښتنه پرون په داسې مهال کړې ده چې تر 300 ساعتونو یې د احتجاج په توګه د بنو بازار تړلی و. دوی وویل هر هغه څوک زورول کیږي چې په سیمه کې د نامنه پر ضد غږ پورته کړي. بلخوا پولیس چارواکي وایي چې سوداګرو ته د تحفظ ورکولو لپاره هلې ځلې کوي. د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي دي چې په پاکستان کې 2 نور ماشومان ګزړن وهلي دي چې ورسره سږ کال د دې وایرس نه د متاثر شو ماشومانو شمیره 15 ته لوړه شوې ده. د خیبر پختونخوا د فتونو د نظم اداره پی ډی ایم ای وایي چې په تیرو 2 ورځو کې په دې صوبه کې بارانونو 2 تنه وجلي او 2 زخمیان کړي دي. ادارې ویلي دي چې بیلابیلې حادثې په هریپور، باجوړ، کوهستان، خیبر، هنګو، تورغر او بټګرام کې مخته راغلي دي. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارا نن په 8 ورځ هم تړلې پرته. اوردونکو سره یو شمیر سیمایزا او نړیوالو چارو ته د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی امریکا ته سفر کړی دی، سپینې ماڼۍ ته ورغلی دی او د ولسمشر ٹرمپ سره ملاقات کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین کې جنگ دوام لري. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هرکلی وکړي. تمه کیږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحدو ایالاتونو ته په اوکراین کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیابه عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له 2 اونیو راهیسې خبرې شوې او ترامپ ویلي چې زیلنسکی به په واشنګټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ترامپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼل کیږي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی مخکې ویلي چې د میز پر سر خبره دی و تړون پر چوکاټ توافق دی چې د ده په خبره یو رښتینی تړون به وروسته تعقیب شي. هغه وویل چې په دغه تړون کې سوداګریزې اړیکې او مالی اړخونه باید په دقت سره مشخص شي. متحده ایالات پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې دفاع کې د دې هیواد مهم ملاتړی بلل کیږي او د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې کیف ته د میلیارډونو ډالرو وسلې او پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي دي. خو ولسمشر ترامپ یوه نوې تګلاره غوره کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدېوالي هڅې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې او هم په اوکراین کې یوه ډېره ناڅرګنده فضا رامنځته کړې ده. ولسمشر ترامپ په دې وروستیو اونیو کې پر خپل اوکراینی سیال ډیر انتقادونه کړي. هغه دیکتاتور بللی چې د جګړې له امله انتخابات لغوه کړي. داسې ښکاري چې هغه د دې جګړې د پیلېدو ملامتي پر اوکراین اچوي. خو ولسمشر ټرمپ پرون پنځمبه په واشنگټن کې د برېټانیا له صدر اعظم کیر سٹارمر سره لکتنی ورسته په یو غړې خبري غونډه کې وویل چې دای له زیلنسکی سره ډېرې ښې اړیکې لري. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې ښایي دا لږ څه ستونزمنه شوې وي ځکه موږ غوښتل یو څه ترلاسه کړو لکه اروپایي هیوادونه چې ترلاسه کوي. پوهیږي دوی خپلې پیسې چې اوکراین ته ورکوي بیرته ترلاسه کوي خو موږ پیسې بیرته نه ترلاسه کوو. بایډن یو معامله کړې او هلته یې 3.5 میلیارډ ډالر لګولي چې ما فکر وکړ چې دا وضعیت غیر عادلانه دی. اوکراین هیله مند چې دا تړون به ترامپ وهڅوي چې د روسیې لخوا د لاندې کړو سیمو د بیرته نیولو لپاره د کیف د هڅو ملاتړ وکړي. دا تړون به همدارنګه وکولی شي چې په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ملاتړ ترلاسه کړي چې له دې جګړې ځپلې هیواد سره نورې مرستې وکړي.
نوریاس نوریو چې امریکا ته د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سفر په اړه باندې معلومات راکول او د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې ماحولیاتي بدلون د افغانانو د بې ځای کېدو اصلي لامل دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په تیر یو کال کې په زراو کسان د سیلابونو او وچکالۍ له کبله د خپلو پټو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د دې سازمان په وینا اقلیمي بدلون افغانان له خپلو مینو د بې ځای کېدو سربیره بشري مرستو ته اړ کړي دي. په دغه اړه باندې تفصیل په دا راپور کې اورو.
دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د اقلیمي بدلون له کبله په تیر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سه شنبه په ورځ پر خپلې وی پاڼې خپور کړی ویلي اقلیمي بدلون په افغانستان کې په زرهاو کورنۍ بې ځایه او بشري مرستو ته اړمنی کړی دي. په راپور کې زیاته شوې په تیر دریو کلونو کې وچکالۍ او طبي پیښې لکه سیلابونه د افغانانو د بې ځای کېدو اصلي لاملونه دي. د آی او ایم په ټکو پاتیرو دولسو میاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمي بدلون اغیزمن کړي چې 15,000 کسانی یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځای شوې دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتی بې ځای شو افغانانو ستونزې ارزول شوې دي. په راپور کې راغلي د 2021 او 2023 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځای شوي چې یوازې په 2023 کال کې د دغو بې ځای شو شمیر 938,000 کسانو ته رسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي او د فراه، کندهار، هلمند په څیر یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلې او د خلکو کورونه، کروندې او مالداري ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د ورستۍ او پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل دا روانې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پرله پسې ورښتونو او سیلابونو 6 کسان مړه او 30 نورې ژوبل کړه. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله دغه شان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جانان سایق د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل زموږ د ولایتي ریاستونو د نمرنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله 6 کسان مړه او 30 نور ټپیان شوي دي. دغه شان 240 کورونه په بشپړ او 15 نور په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونو تجربه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روغتون او سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د آب هوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ وچه پترڅ کې زیاتو روغتونو، سیلونو، توندو بادونو او په ځینو سیمو کې بیا سخت وچکالۍ او د عامو افغانانو ورځنی ژوند پر لپسې اغیزمن کړی دی.
راپور مو ورته ورته کوم د افغانستان په چارو کې پاتې کیږو. اکنامیک انټيليجنس یونټ سړنیز مجلې د افغانستان د حکومتدارې په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه کلنی راپور کې اداري ویلي دي چې د افغانستان نظام چې دی دا استبدادي دی او د غلطه جمهوریت نشته دی. د خلکو بیان ازادي او هغه اواز ته ځای نه ورکول کیږي. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
اکونومست انټيليجنس یونټ په خپل تازه څېړنه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو مستبد نظام بللای ویلي په دغه هیواد کې دیموکراسي نشته. دغه څېړنیزې مجلې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 20مه په خپل 9 مخیزه کلنی راپور کې ویلي په تیر 2040 کال کې افغانستان د دوهم ځل لپاره د نړۍ له 28 هیوادونو له ډلې د دیموکراسۍ له اړخه له 10 نمرو د 0.6 نمرو په ترلاسه کولو 28 او وروستی ځای خپل کړی. له افغانستان وروسته میانمار او شمالي کوریا د نړۍ دیکتاتور هیوادونه، خو ناروې بیا د نړۍ تر ټولو ولسواکه هیواد بلل سوی دی. په دې څېړنه کې د ډیموکراسۍ د شاخص 15 کټګوري ارزول سوي چې افغانستان یې په 4 کټګوریو کې 0 نمرې ترلاسه کړي دي. د ټاکنو بهیر او کثرت پالنه، د دولت کړنې او مؤثریت، سیاسي ګډون، سیاسي کلتور او مدني ازادۍ هغه موارد دي چې د بنسټ ورته کتنه کړې ده. د ټاکنو پروسه او کثرت پالنه کې 0.0 نمرې وړي، ځکه د راپور په ټوکو په 2020 کال راهیسې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته هر ډول دولتي او حکومتي ټاکنې لغوه سوي او په سیاسي پریکړو کې د خلکو د ګډون لپاره هیڅ دیموکراتیک میکانیزم موجود نه دی. مدني ازادۍ کې هم ځکه 0.0 نمرې وړي چې د څېړنې له مخې خلک د آزادو خبرو، غونډو، مذهبي او فردي حقونو له لاسه ورکړي او په ټکو یې ښځې او لږکي د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له تعلیم، کار او حکومت په بشپړه توګه له پامه غورځول سوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په هیواد کې دننه افغانان وایي دیکتاتوري او استبداد نه یوازې دا چې له سیاسي ګډون او ولسواکۍ محروم کړي، بلکې له ګڼو مدني او بشري ننګونو سره یې هم مخ کړي دي. د کابل د دهسابز ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
اسلامي امارات په افغانستان باندې حاکم شوی ده، دلته دیکتاتوري او استبداد اوج ته رسیدلی. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه ووایي، بلکې اسلامي امارات په نوم باندې چې کومه ډلګۍ راغلې ده، د دوی هرې کړنې ته باید ښه وویل شي. د دې سره په څنګ کې عامو خلکو ته هم د افغانستان په حکومت کې د کار اجازه نشته، غیر د هغه خلکو نه نور نه کار شته، نه کسب شته، نه روزګار شته، هیڅ هم نشته.
د کابل ښار یو اوسیدونکي ګلرخ یارمان هم ورته شکایت لري:
2004 کال کې نه چې بلکې له کوم کال نه چې اسلامي امارات شروع شوی دا دلته په افغانستان کې هم دا وضعیت ده. په سیاست کې خلک هیڅ اجازه نه لري چې تا خبرې وکړي، څه ورسېږي چې په سیاست کې داخل اوسېږي. هغه کومې ښځې چې پخوا وظیفې درلودلې اوس وظیفې نه لري، هغه کوم نارینه چې پخواني حکومت کې وظیفې درلوده هغوی خو اوس له ویرې نه نسي تللی دې حکومت ته چې موږ ته وظیفه راکوي.
د حکومت فعالیت او مؤثریت دغه راز سیاسي ګډون کټګوري کې هم 0.0 نمرې اخیستي. راپور کې راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې واک یوازې یوې کوچنۍ ډلې ته سپارل سوی، هیڅوک پکې د مخالفت حق نه لري او په ټکو یې حکومتولۍ کې د رومتیا او حساب ورکونې میکانیزم نسته. خو سیاسي کلتور یوازینۍ برخه ده چې افغانستان پکې 1.25 نمرې اخیستې دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او هیوادونو هم د طالبانو حکومت مستبد بللی، له دې امله یې په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یې د ولسواکه او ټول ګډونه حکومت جوړول شرط بللی دي. خو طالبانو وړاندې اداوي کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي او ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. د اکونومست انټيليجنس یونټ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه بنسټ د څېړنیزې څانګې په توګه له 13 کلونو راهیسې په نړۍ کې په شبکې بڼه د 400 څېړونکو او شنونکو په لرلو د نړۍ د سیاسي او اقتصادي مسایلو اړوند څېړنې ترسره کوي.
مشال ورو دغه ورودونکو د پاکستان او ابوظبي حکومتونو ترمنځ د مدنیاتو څانګې او ریلوې نظام په ګډون په یو شمېر نورو څانګو کې د سرمایه‌کاری لوزنامې لاسلیک شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د ابوظبي ولی عهد خالد بن محمد بن زاهد النهیان د پاکستان په دوره ورغلې او هلته د وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقاتونه کړې دي. اقتصاد پوهان او کاروباریان دې ته ډېر خوشبین نه دي. دوی وایي داسې ډېرې هوکړی کیږي خو عملی کیږي نه. تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د ابوظبي او د پاکستان ترمنځ د اورګاډي د نظام، معدنیاتو او د بنیادي ډانچې ته د ترقی لوزنامې لیک شوې. د دغه لوزنامه د فروری په 20مه د ابوظبي د ولیعهد خالد بن محمد بن زاهد النهیان د دوري ورستو لاسلیک شوی چې په کې د بنکاری د نظام د پرمختګ د پاره هم لوزنامه شامل ده. آیا دا چې د ترقی ځینې منصوبو باندې صلاح خو شوی او لوزنامه هم لیک شوی، دې سره به پاکستان کې معاشي حالت خوشي او که څنګه؟ مشاد ریډیو د معاشیاتو د پروفیسر زلاکت خان نه دغه پوښتنه کړې ده.
که موږ خپل ریکارډ وګورو نو د پاکستان کم های اپس چې بهر لاړ شي یا دلته راشي نو داسې ډېر ایم او یوز چې کوم دي هغه ساین شوي دي، خو هغې ته بیا عملي جامه چې کومه ده نو هغه نه ده اغوستې شوې، ځکه چې مونږ چې کوم دی نو بس هغه فالو اپ نه دی کړی، بس هغه یو فوټو سیشن وشي.
د پاکستان د خارجي چارو دفتر هم ویلي دي چې د ولیعهد سره د هغوی د هیواد وزیران او کاروباریان هم پاکستان ته ورغلي وو چې هغه هلته دغه ځینې لوزنامې لیک کړي. دغه لوزنامو کې د بینکاري یوه، د مادنیات هم یوه، د بنیادي ډانچې یا انفراسټرکچر هم یوه، ولې د ریلوی د نظام د سمولو یا ښه کولو دوه لوزنامې شاملې دي. د پاکستان او د افغانستان د شریکې خونې پخواني مشر زاهد شینواری چې د عربي هیوادونو په کاروبار او په ملکی کچه په سنت جوور نظر لري، هغه هم مشاد لري ته وویل تیر وختونو کې د عربي هیوادونو سره چې څومره هم کاروباري لوزنامې لیک شوي سرته نه دي رسیدلي، او د زیاته کړه چې په موجوده وخت کې هم پاکستان کې د سهولتونو د خصوصي کونسل د لاندې د زراعت په برخه کې عربي هیوادونه تیار دي چې پیسې ولګوي، خو د زراعت په دغه برخه کې په پاکستان کې دننه بیا ځینې ستونزې داسې چې هغه کې دغه هیوادونو سرمایه نشي لګولی.
پاکستان د دا په کار دی چې دا کوم خاص کر سعودي عرب دی یا یو ای دی چې دینه داسې سېکټرو کې انویسټمنت واخلي چې هغه کې زموږ ملک دا پورا یو سېکټر چې دی هغه اپلیفټینګ وشي، اوچت شي پکې کنه، او دا هغه ایکسپورت کیپاسټی ډیولپمنټ وشي او پروډکشن او سټانډرډ اپګریډیشن یې وشي کنه. نو هغه د پاره کدی فرض کې اګریکلچر کې یا په منرلز کې یا په هر یو سېکټر کې که فرض کدا اسسټنس واخلي او په هغه کې دا پیسې ولګي، نو ټول عمر د پاره به د ملک د پاره یو سورس اف انکم یا ایکسپورت څه دی کنه زیاتې دوه پاره به هغه ډېر زیات فائدہ مند وي کنه.
پروفیسر زلاکت خان ول تیر ورځ چې کومې لوزنامې لیک شوي هغه که عملی شوي ملکی معیشت او د خدماتو ځینې ادارې به ورسره ډېره ګټه وکړي، لکه د ریلوی نظام مثال ورکو.
کو اوس پر ریلوی کې سرمایه کاری وشي او د دې پراپر مینجمنت وشي د وشي، نه صرف خلکو ته به روزګار ملاویږي بلکې خلکو ته به یو ښه سرویس هم ملو شي، کوم چې اوس هغه سے نه دی څنګه به چې پخواو، یا کوم خپل همسایه ملک انډیا ته وګورو د هغوی زیات کم دارومدار چې دی نو هغه په دغه ریلوی سرویسز باندې دی. د بدقسمتۍ نه کوم ریلوی چې مونږ ته په وراثت کې پاتې شو نو هغه هم مونږ مینټین نه کړی شو، په هغې کې هم ډېر زیات کمی راغلو.
هغه وخت چې د پاکستان او ابوظبي د مشرانو ترمنځ د لوزنامو دستاویزونو لاسلیک کیدل د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف نه علاوه وفاقي وزیران، کاروباریان او د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر موجود وو. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزه خبرونه
حجره
پا لسنی مو بجو
ده کرخی پر غاڑا
پا ایوا بجا
سندری جادوگری
پا دوانی مو بجو
بڑیوی
پا دروی بجو
پام کوا
پا چلرنی مو بجو
ده مشال پنوم
پا پنزو بجو.
رازو د پاکستان سیاسي چارو ته د پاکستان وفاقي حکومت په کابینه کې سلور ویش نور کسان شامل کړي دي. د سیاسي چارو شنون کی او د حقونو فعالان وایي چې په داسې حال کې چې ملک دوړان دي نه د اقتصادي ستونزو سره مخ ته د کابینه حجم سیوا کول په ملکی خزانه باندې ډیر بوج ورشي. دوی وایي چې باید حکومت د خلکو د بنیادی ستونزو د هوارولو لپاره کار وکړي. شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي.
د شینونکو په وینا د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د بچت او کم خرج داوو باوجود مرکزی کابینه کې شوخه سلیریش نور کسان شامل کړي چې د مرکزی کابینه شمیرې تر درې سلوي خره سوالې دي. نو شامل شوی کسانو کې دولس مرکزی وزیران، نه وزیر مملکت او درې مشران هم شامل دي. شینونکو وایي چې پاکستان کې سیاسي حکومتونو سربېره داسې قوتونه هم شته چې د هغوی په خوخه هم کابینه کې خلک غشتل کیږي او نه چې د اولس مفاد ته وکړي شي. پېښور کې خبريال او شینونکو محمود جان بابر وای
پرټه مسله دا چې کله هم د پاکستان د خلکو ضرورت تر دومره ډیر زیات پام نه دی کړی شوی او دا زیاتواله د هر چا په وخت کې په چا ده چې په پاکستان کې کله هم په کابینه کې خلک ساتل دا یوازې د سیاسي حکومت د لاس کار نه وي دلته په پاکستان کې نور هم داسې خلک دي نور هم داسې قوتونه شته چې د اغي خلک په دې کې ساتل کی او د اغي خلک د دلته درا وستو بل بل مقصدی د وینا مقصد دا دی چې کابینه کې چې کله خلک غسته کی نو دې کې د کارکړدګۍ نه زیات نور مامیدې هم دی وخت کې خو حکومت هم د مسلم لیگ او د اسټابلیشمنت شریک دي نو د اغي خلک په کې دي دوړو
اسلام آباد ریډیو پاکستان کې کارکونکي او خبريال عبدالهادي مایار وای چې د هیواد کې په تاریخي توګه حکومتونه خپل سیاسي ګټې او مقصدونه پوره کولو لپاره کابینه کې ردو بدل یا زیاتوالی کوي نه چې کارکړدګۍ خکول لپاره د دوی په وینا د پاکستان آئین تر مخه د پارلیمنت د غړو د ټول شمیر یو لس فیصد نه سیوا کابینه نشي زیاتولی
په تیر وخت کې موږ لیدلې دي چې چرته هم په کابینه کې ردو بدل راغلی دي او د وزیرانو تعداد سیوا کړی شوی دی نو دا د هغې د کارکړدګۍ د بهترولو لپاره نه بلکې د سیاسي غرضونو د حصول لپاره شوی ده اوس چې دا 15 وزیران په کابینه کې سیوا کړی شو نو د دې په خزانه باندې حتمن اثر غورځيږي په دې کې چې موږ یو خاص پیټرن ته وګورو نو زیاتره وزیران د مسلم لیگ نون نه اغستی شوی دي سده ایم کیو ایم او بلوچستان عوامي پارټي نه هم اغستی شوی دي پیپلز پارټي بیخي سایډ لاین کړی شوی ده د مقصد بیا دا دی چې مسلم لیگ نون غواړي چې خپل طرفداري او خپل د پارټي خلک زیات نه زیاته خوشاله کړي
دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی مخکخ پرویز هټک هم د وزیر اعلی شهباز شریف په کابینه کې شامل کړی شوی دی د نوړاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د کابینه د غړو شمیر اتیا څخه سیوا وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د پیښور درباب نیاز کرکټ سټیډیم د عمران خان په نامه ونوموي د دې په وینا دا کار د کرکټ لوبې ته د کړي خدمت په بدل کې شوی دی خو د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو د دې غندنه کړې ده د دې په وینا حکومت باید د عمران خان په نامه بل میدان جوړ کړي بل پلو درباب نیاز کورنۍ ویلي دي چې دوی د حکومت په دې ګام ډیر خپه دي د مشال ریډیو خبریال غلام غوث نور تفصیل راکړي
د پیښور سره تعلق لرونکو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو او پخوانیو وفاقي وزیرانو د پیښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم نوم د عمران خان په نوم د بدلولو غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت یې د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بحالولو غوښتنه کړې ده د فروری په 18مه په پیښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې د پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز ګوند عوامي نېشنل ګوند جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامی سیاستوالو او پخوانی او وفاقی او صوبایي وزیرانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بیا بحالولو غوښتنه وکړه د خبری کانفرنس وروسته د پیپلز ګوند سیاستوال او پخوانی او وفاقی وزیر ارباب عالمگیر مشال ریډیو ته وویل
38 سال پہلے مخکی یو نامه خلی شو دا زنه په کوم چې د دې په دور سره وسوش ما ته غنښ ته پد د دې خپل گورنس امپروف کی د دې خپل لا ان اورډر امپروف کی د دې خپل زمونږ د صوبې چې کوم حق دی عادی روړی ګور دلته چې ته مې چې ویره په دانو عمر کې ول ول مونږ سره د پاکستان نه بار یو په کار دا چې دلته مې چونه شروع شي
د عوامي نېشنل ون سیاستوال او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په نوم د کرکټ سټیډیم واړی نو په کار ده د دې مقصد لپاره یو نوې سټیډیم جوړ کړی
زه دم چې تاسو غلط کوي لګیای دا خپل شه تاسو واپس والے دا سټیډیم دې دا هغه جوړ کړو هغه ته خدای پاکو بخینشتا دوه کال هغه دلته مې پاتې شو دوه کال کې هغه دانا لوي کا تاسو دولس کال شو تاسو خپل ځان له سټیډیم نشي جوړولې هر شي چې د چا نوم دې زور هغه مو بدلوي خپل نوم نه شي جوړ کړي هغه خپل نوم کې دې په دا به ډېر خې دا مې شوبه ته هم پیدا ای
په خواني گورنر او د جمعیت علماء اسلام فی سیاستوال ولعملی مشال ریډیو ته وویل چې دا خه روایت نه دی چې دا یو سیاستوال د نوم په ځای د بل سیاستوال نوم په سټیډیم کې خودل شي
زکه مونږ د وزیر اعظم صاحب دا اپیل وکړو اپیل شیرا دا روایت ماتول نه دی په کار او د نوم بدلولو سره سفرک نه پیوږي خدا نوم دی په خپل ځای
په خبری کانفرنس کې د ارباب نیاز د کورنۍ خپل خپلوان هم ګډون وکړو او د هغه زوی ارباب اجاز مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د کورنۍ خلک په پاکستان تحریک انصاف کې هم په مهمو چوکو دي او هغوی هم د حکومت په دې ګام خفه دي
ارباب اجاز احمد دا سټیډیم دی په نو جوړ کړی چې زماده په دې باندې تختو لګي هغه چې کله وفات شو نو بیا د خلکو د هغه چې کم خدماتو دا غي کړر د پاره خلکو چې د اسمبلی راغونډ شو او ریزولوشن یې پاس کړو دا چې نامې په دغه کې خبره چې تاسو را درباب نیاز محمد یو نسه سټینګ ایم ان ای د ارباب شهزاد درباب نیاز محمد زوی ارباب شهزاد عمران خان سره ایڈوایزر او ته را پاسي او د اغي بیزتی کې تاسو را دا احساس نشته چې سبا زما د سر سترګې مې لوي
حکومتي چارواکو د بیلابیلو سیاسي مشرانو د دې نیوکو په جواب کې سندې ویلي خدا فروری په 28مه چې صوبایي حکومت د کابینه په ونډه کې د پیښور د شاهي باغ د کرکټ سټیډیم لپاره د عمران خان کرکټ سټیډیم د نوم منځوري ورکړی و نو د هغې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي کابینه غړو د ریس خپل کړي وو چې د عمران خان لخوا د کرکټ په لوبه کې د پاکستان د نوم روښانه کولو په وجه دوی دا ګام پورته کړی دی
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
په پیښور کې د بلابلو مذهبونو ګڼ شمېر ځوانان د بلابلو مذهبونو پر عبادت ځایونو ګرځېدلي دي دوی وايي هدف یې د خپل منځي اختلافاتو کمول او هغه پښتنو ته ځواب لټول وو چې د عامو خلکو په ذهنونو کې دي دوی په دې لړ کې د آل سینس چرچ مابد خان جماعت ګورونات مندر ګورګټلای هیریټیج ټریل قصه خوانې بازار او سیټي هاوس دورې کړې دي مشال ریډیو خبریاله خالد نیاز له دوی سره غږېدلې ده او دا راپورې برابر کړې ده
د دورې را جوړون کې شهاب الدین وای تریس مودې راسي په خبر کې انتها پسندي زیاته شوې ده دلته د نا امنۍ پیخي سیوا شوې دي ځکه دوی غختل ځوانان رايوځي کړي چې د امن د پاره غږ پورته کړي دی وای ځوان کول د خپل تاریخي زینو نه خبر دی
چې دی عبادت زینو ته ورشي دا ځوانان هغه سره خبر او کی د دوی په ذهن کې کم سوالونه وي جواب سره مونږ ته انډرستانډینګ یو فهم ملاويږي نو دغه فهم کومګ دی ځوانانو ته ورکو نو دا ځوانان نن سبا د کانټینټ کریئیشن دور دی د یو پیغام صرف یو کس ته نه پاتې کیږي زموږ چې کوم سوشل میډیا اکاؤنٹس دي دا زرګه او خلکو ته دا پیغام رسی نو زمونږ دا ذمہ داری جوړیږي چې د پیښور اوسیدونکو د پیښور چې کوم د خلا د امن یو چغه دا هغه نور خلکو ته ورسو د پیښور حواله سره چې کوم یو منفی تاثیر جوړ شوی دی هغه ختم کو
دوره کې شرکت کوونکو جمعایمه په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اووی نن دی لپاره یو یادګار او رسوا چې ډیر ښه ماحول کې وخت تیر کړو دا وای دا کیس مغونډي مذهبي یو والتا و د ورکولو کې مهم کردار ادا کولې شي
پېښور کې ګلیوں میں گھومنا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ
موږ د پېښور لارو کوڅو کې د نورو مذهبونو منونکو ځوانانو سره وګرځېدو دا احساس یې راکو چې موږ د دوی نه او دوی زموږ نه بیل نه دي ډېر پرم نه ماحولو دا یو روحاني سفر و ځوانانو د پاره داسې دورې په کار دي ځکه چې زموږ مستقبل زموږ ځوان کول دی او د دوی زړونو کې د یو بل د پاره نفرت ختمول او مینه پیدا کول اړین دي
د قانون سکون کې زوبیا هم د دې دورې برخه وا زوبیا وای دی دوری سره نه صرف د دوی تاریخی پوها کی اضافه وشوا بلکې دوی د مختلفو مذهبونو حوالی سره هم معلومات ترلاسه کړل نوموړي زیاته کړې ده امن د پاره اړین ده چې ټول انسانانو سره د برابرۍ سلوک او د دوی حقوقونو خیال ساتلی شي.
یو ریلیجن هم موږ ته نفرت نه ښیي، موږ ته وایلنس نه ښیي، موږ ته هر یو مذهب او مینه ښیي، امن ښیي راته. نو دا چې کوم دی، موږ انسانان یو چې موږ دا ځان نم خبرې جوړې کړې دي او هغه موږ مخکې پروموټ کوو، نو دا ډېر زیات مسکنسپشنز دي. اینڈ آئی بلیو چې داسې ایکټیویټیز چې سونه ډېرې نه ډېرې ارینج کیږي، نو هغه مره به زموږ خلکو ته به دا اویرنس دي او زموږ خلک په دې خبره باندې پوهېږي چې بای دی اینڈ آف دا ڈے موږ ټول انسانان یو، نو میټر چې چا کم یو ریلیجن هم دی، خو ټول چې کم دی نو انسانان دي.
د دوری ګډونوالو دا اقدام ستایلې دی او ویل دي دې سره نه صرف امن او مذهبي یووالي ته وده ورکړې کېدلی شي، بلکې د پیښوري او مثبت اړخ هم نړۍ ته ښودلې کېدی شي چې د دې ښار تاریخ او کلتور ځانګړتیا لري او د دې ځای خلک امن خوښ دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه د